ایران د بشری حقوقو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې او افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای په زابل ولایت کې د وی دولس کلن انجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرنو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. پنځه ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي. تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي ومه ورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یو کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومې ورسته بیا مسلم شي. تیرونه ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه، موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلواله مخالف ډلې له افغانستان د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غو تیروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډانلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څه هم د دوهې هوکړې په مهال خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په مهال ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو، او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شرون کې وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړې ده، و به نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړې پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډلې له افغانستانه د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده، او و به غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ټرمپ افغانستان سره کړي څه دي، او که دا ځل څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونالډ ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه، او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوی تګلارې کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوي، خو په همدغه کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوند را خوش کړ، او دوه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوید امریکا ته وغواړي، او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوهې هوکړه که هر ډول وا د ټرمپ ادارې مسول ده، خو روسه ټرمپ ویل له افغانستان وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د نیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو باګرام د نیولو غوښنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
خانانو یا د لویا شمیره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یو ډیره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم اونو شکلی چې دسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکتلگه یا دوه سازمان چې هغوی د کار سازمان وی دا ایجاد کړی وی، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو ویاد وی، خو دوی خپل اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی، او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې پنه چې دا کار ونه شو، او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بی نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالډ ټرمپ وټاکل شو، د ډونالډ ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی په خپل کابینه کې ګماري، لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست هغه اساسي استقامتونه ټاکي، او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوې ده دوی سره د پخوا، هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او د دې لپاره هم کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به خو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه شروع شوی وی.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی، هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو، موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. دی ټرمپ په دې باور دی، او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکا ته تهدید نه دی، دای به طالبان پرست باندې اقدام نه کی، ځکه ترامپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کې چې افغان میرمنې تعلیم نسی کول، دای وایي چې تعلیم نسی کول هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کی، ولی ستاسو د شزو د تعلیم لپاره زه نسم کولای چې مثلا مصارف وکم، زه نسم کولای چې امریکایي اساکر ووژنم، او که تاسو دا د یو امریکایي لدیده ورته وګورئ، دای منطقا ښه خبره کی، دای وایي چې ستاسو په جنگ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه قوالی توان یوسم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او مشته دا تهدید نه دی. نو طالبان او اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکا په مقابل کې نه استفاده کیږي، او دوی هم دا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډیره نه خوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلی ک د واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسیدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه از ارادې ته په اشاره ویلي، دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپنی خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم، او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولې دي، چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زه به د یوکراین جګړه به نه وي، او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکراین باندې حمله کړي و، خو دې د خپل ناټو ملګر نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مه پرېږده، او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی، ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې دی په خپله خبرو باندې ولاړ دی، کومه خبره چې هغه سر ته رسي چې دی به دا خبرې څومره سر ته ورسي، یوکراین به پرېږدي که پرې نه دي، خو ښکاري داسې چې دی یوکراین پرېږدي.
روسیه مبارکیګانې نه دی ورکړی لږ تر لږه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دي، او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي، نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ور نه کړي که دا کار هم کوي، نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیه په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده، او دا پالیسی تدوین شوې، ترتیب شوې ده، او پلی کېږي که جمهوری پلاوه راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي، په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو، بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامی عملیات وي، دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده، هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به، یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیسی په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخت دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و، او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د اداري اړیکې خورا خرابې شوې وي، او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنن کې وايي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده، چې همغه ناغېړي ول پاکستان د امریکا اصلي ادارې خفه کړې دي او د بایدن اداره هم ورسره خپل کوم سنځه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک عملګرتیا کې د ناغېړي ول عمل اترې د امریکا د استبلیشمنت مخه وخته ده چې ټرمپ به هم ډیره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې سه نشتا، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوي وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکرين جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سمه چې دلته هیلي دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیارې ما بیراول بټو بیان راغی، دا عمران خان د پارټي بیان راغی. عمران خان پارټي خو امیدو لري، لیکن زه ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان د پاره نور لاري دي. بیا روسیه ته اوس نن سبا سم پاکستان لګ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښکېږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا روس ته پاکستان نور هم نږدې کیږي، چې هغه امریکا کله هم نه غواړي ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال بیا هم قتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي، د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندلو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکي دی او بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندلو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی، نو هم په افغانستان د لاسه، یعنی په خوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک پکې. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکستان کې د بخښي کوله پیسې غستې او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلي ایشیا چې د امریکا باندلو چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځنې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی ونه هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې چکېده، نو هغه ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شل پورې چې د کله صدر وو، او د ملاقات په 2019 کې د کړو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې ته لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغلی عمران خان په لویان چې د ریک حساب دی شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې هغه لابیستان دلته کې چې کوم چندې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي، د امریکا د سینیټ کم غړي، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي، او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدای شي خو ټرمپ په عمران خان آزاد کی یا امریکا په عمران خان آزاد کی د قیدا دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر څه غواړي او هر څه غواړي، دا سیم نه ده.
ټرمپ ته په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی دی چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلې بلل، او ټینګار هم کړی دی چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی او د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنې داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځوړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي کنه؟
ممکن دی چې ایران باندې فشار سی واشي او ایران باندې پابندۍ نور سی واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ترامپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغه وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترين کیمپ ډیوډ راځي او دا ترامپ پریکړه کړې وي. دا غیر معمولی تصور وو. و به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړي دي چې د په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالی کومک او دا غو سره دا جفا چې دا دوستان دي، ترامپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ترامپ به د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا وباسي که به پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپل نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کم د ماهرانو سره خبرې کړې دي ان تر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه وایي چې ناتو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځنې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما او دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د وی بی پایلې او پټي غونډې د رسوا کېدو وچې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې و، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلود. د غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځوري رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خرم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوي. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع جالب خو په زړه پورې ځکه و چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو و. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لورې او نظر هم درلود، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوی او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه، او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي همدا د ده د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونی، دا راته کاروان صاحب خوښ که. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هاشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونی نه یوازې دا چې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه. د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولي کلي یو کور نه داسې سپین ږیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډیر بد حالت کې ژوند تېروه. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څوم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بیروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی په دې کې ده چې تر اوسه هیڅ هېواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه وو استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاک هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو د ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتی خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سلسله تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ومه ورځ هم لنډ غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ لپاره او څپونه خپل ومه ورځ